د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په کندهار ولایت کې په نشه یي موادو د روغتو کسانو د علاج سلبستریز روغتون بیا رغولی. د ملګرو ملتونو اړوندې سازمان پر خپل ټویټر لیکلی ورس د ملګرو ملتونو اړوندې سازمان پر خپل ټویټر دا خبر ورکړی یا ورسره لیکلی دی چې دا کار یې د اروپایي ټولنې په ملاتړ ترسره کړی. WHO وایي دا روغتون یې له هغو کسانو سره چې له احتیاط څخه د خلاصون په حال کې دي د مرستې لپاره جوړ کړی. دې سازمان له مرستندویانو هم مننه کړې چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو له کبله د ناروغیو په علاج او د ذهني روغتیا په برخو کې مرستې کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سلاکار مولوی عبدالجبار وایي چې پوهنتونونه د نجونو منلو ته چمتو دي، خو دوی د خپل مشر امر ته سترګې په لاره دي، ځکه د نوموړي په وینا په دې اړه وروستۍ پریکړه د ملا هبت الله خودزاده په لاس کې ده. ښاغلي جبار چې له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره یې خبرې کولې نه دي ویلي چې دا پریکړه به څه وخت وشي. نوموړي ویلي چې د طالبانو مشر امر وکړ چې پوهنتونونه دې بند شي، بند شول، او کله یې چې د خلاصولو امر وکړي نو په هغه ورځ به خلاص شي. په تیرو دو کلونو کې طالبانو لومړی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو او ورپسې له پوهنتونونو څخه راوګرځولې، خو په دې ټوله موده کې په وار وار ټینګار کړی چې دا بندیز موقتی دی. د افغانستان کرکټ بورډ هندي کرکټر ملپ پردیپ کمار میواده د هیواد د ملي لوبډلې د توپوهنې د روزونکي په توګه ټاکلی. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې ویلي چې میواده په سریلانکا کې د افغانستان روزنیز کم ته رسېدلی څو افغان لوبغاړو ته له پاکستان سره د یو ورځنیو لوبو د چمتووالي په چاره کې روزنه ورکړي. د کرکټ بورډ بیان زیاتوي چې میواده د روزونکي په توګه ډېره تجربه لري. هغه د هند د حیدرآباد د ایالتي ټولنې د لوبډلو، د سنگ لوبډلې او د جمو او کشمیر د کرکټ د ټولنې لوی روزونکی پاتې شوی. په منځني ختیځ کې د لویدیځو هیوادونو په ملاتړ میشتو سمندري ځواکونو هغو کښتیو ته چې له هرمز تنګې څخه تیریږي خبرداری ورکړی چې د ایران له سمندري اوبو تر وسې وسې لرې سفر وکړي څو د ایران لخوا ولجنه شي. دې ته ورته خبرداری د روان کال په پیل کې هرمز تنګې ته نږدې د دوو ټانکرونو له ولجه کېدو مخکې هم ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې متحده ایالات او ایران هغې احتمالي معاملې ته نږدې شوي چې له مخې به یې د $2 میلیارد په ارزښت د ایران شتمنۍ د 5 ایراني ولسل امریکایي بندیانو د خوشی کولو په بدل کې آزاد شي. پرونی خبرداري ښیي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ په سمندر کې کړکیچ لا هم پر ځای پاتې دی. او د افریقایي دولتونو اقتصادي ټولنه په پام کې لري چې نایجیر ته پارلماني کمیټه واستوي څو د کودتا له پوځي مشرانو سره وګوري. دا خبر د پارلمان یو ویان پرون رسنیو ته ورکړ. د نایجیر پوځ تیره میاشت ولسمشر محمد بازوم بندي کړ او قدرت یې په خپل لاس کې واخیست چې دا کار یې نړیوالو قدرتونو وغنده او د پوځي اقدام ګواښي وکړ. خو دوی په عین حال کې وویل چې غواړي روان کړکیچ له سوله ییزې لارې حل شي. د نایجیر نویو پوځي واکمنو له دې مخکې د افریقایي دولتونو د ټولنې، امریکا او نورو هیوادونو هڅې رد کړې چې ورسره د افریقا په ساحل سیمه کې د دې کړکیچ د پراخېدو احتمال زیات شوی. درنو اوریدونکو، اوس هم د لوبو له میدان خبرونه.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هر کله کوم. هلمن يم چې ټول برک روغ یاست. زه بختيار ساحل مو تاسو د لوبو له میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري. د دې ونی د خبرونه په لمن کې هم درته د بیلابیل لوبو په تړاو ریپورتونه، خبرونه او معلومات وړاندې کوو. افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته لوبډله اعلان کړې ده. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې لوبډله به په راتلونکي نړیوال جام کې چې په هند کې کیږي ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې هم ښې لوبې کړې دي. افغان تکوندوکار روحلا نکپا د نیوزیلند د تکوندو د ملي لوبډلې روزونکی ټاکل شوی دی. د ښځینه فوټبال نړیوال جام له ترسره شویو راتلونکو سیالیو مو هم خبرو. په دې خبرونه کې به پر دې مسایلو سربیره ګڼ نور خبرونه او رپورټونه هم درته وړاندې شي. د خبرونه په دویم نیمایي کې مو د افغانستان او پاکستان د راتلونکو سیالیو په تړاو هر اړخیزه مرکه کړې ده چې د خبرونه په وروستۍ برخه کې به خبره شي. را سره پاتې شئ. پیل د پاکستان پر وړاندې د کرکټ راتلونکو سیالیو ته د افغانستان په اعلان شوي لوبډلې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې راتلونکو درې ورځنیو سیالیو ته شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوي لوبډله کې تر ډېره هغه لوبغاړي شامل دي چې د بنګلادیش پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې ولوبېدل. دغه سیالۍ به د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ترسره شي. نور په دې رپورټ کې له امید زهیرمل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د یکشنبې په ورځ د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې به د اګست میاشتې په 22مه، 24مه او 26مه نیټه د افغانستان په کوربتوب په سریلانکا هیواد کې درې ورځنۍ سیالۍ وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم ساپی او وفادار مومن شامل دي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوی دی لوبډله کې فرید ملک او شاهد کمال د احتیاطي لوبغاړو په توګه اعلان شوی چې له لوبډلې سره به سفر کوي. بیا د لوبډلې په تړاو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوی ټاکل شویو لوبغاړو د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته بشپړ چمتووالی نیولی او ډاډ یې څرګند کړی چې ښه پایله به ورکوي. نوموړی زیاتوي،
لکه تاسو په جریان کې یاستئ چې افغانستان کرکټ بورډ په دغه د ورلد کپ پروسه کې مختلفو لوبغاړو ته چانس ورکړی ده او دغه پروسه کې موږ د بنګلاديش سره میچونه وکړل، یو ښه فرصت و د سریلنکا سره میچونه وکړل، یو ښه فرصت و چې تر څو موږ ورلد کپ ته ورسېدو او د کرکټ بورډ نه مننه چې دوی موږ ته یو بهترین بل فرصت د پاکستان سره لوبو کولو چانس راکو چې تر څو موږ ورلد کپ ته او ایشیا کپ ته یو بهترین پریپریشن سره ولاړ شو او تر څو چې موږ د کمبینیشن باندې نور ښه کار وشي چې تر څو هغه نیمګړتیاوې وي چې موږ ته موقع پیدا شي تر څو موږ په هغو باندې کار وکړو، کوچز کار پرې وکړي او سره سپورټ سټاف کار پرې وکړي. نو الحمدلله ښه خبره دا ده چې ټول لوبغاړي فټ دي او چمتو دي ته چې دوی د پاکستان سره په سیریز کې برخه واخلي.
د ویرو دا چې په لومړي ځل به دواړه هیوادونه د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي او تر دې وړاندې د شل اورځو سیالیو په لومړنۍ لوبلړۍ کې افغانستان دوه د یو پر وړاندې پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړی روحلا نیکپا د نیوزیلند د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ټاکل شوی دی.
د نیوزیلند هیواد تکواندو ادارې په دې تړاو یو اعلامیه خپره کړې ده. ویلي دي د راتلونکي 2024 زیږدیز کال د المپیک په نړیوالو سیالیو کې به ښاغلی نیکپا د یاد هیواد د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کړي. د یاد ادارې اعلامیه زیاتوي د نیوزیلند د تکواندو لپاره دا مهم خبر دی چې له داسې وړو او غوښتلو منابعو څخه ګټه واخلي. د دوی په وینا چې روحلا نیکپا د نړۍ په کچه یو له پیاوړو لوبغاړو خو او هیلمن دی چې د دوی لوبډلې ته به ښه روزنه ورکړي. ښاغلی نیکپا به د اګست په 19مه نیټه د یاد هیواد له لوبغاړو سره په اوکلینډ ښار کې یو ځای شي او روزنه به یې پیل کړي. روحلا نیکپا د لومړني افغان په توګه د تکواندو په سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ دوه ځل په 2008 او 2012 کلونو کې د المپیک په سیالیو کې د برونزو دوه مډالونه ګټلي وو.
بلاخره پاکستانی حکومت پریکړه وکړه چې د کرکټ ملي لوبډله به په راتلونکي نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون کوي. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي که څه هم د خپل لوبډلې د امنیت پر تړاو ژورې اندېښنې لري، خو بیا هم دې پایلې ته رسېدلې دي چې لوبډله به یاد ټورنمنټ کې ګډون کوي. دا چې په دې رپورټ کې نورې څه خبرې دي سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د اګست پر 6مه نیټه ویلي که څه هم امنیتي اندېښنې زیاتې دي، ملي لوبډله به یې په 500 نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی پر راتلونکي نړیوال جام کې د خپل ملي لوبډلې د امنیت په تړاو ډېرې اندېښنې لري او زیاتوي چې دا اندېښنې د کرکټ له نړیوالې شورا او هندي کرکټ بورډ سره شریکې کړې دي. د دې وزارت اعلامیه زیاتوي چې باید هندوستان ته د سفر پر مهال د پاکستانی لوبډلې د امنیت په تړاو بشپړ ډاډ ورکړل سي. د کرکټ نړیوالې شورا 500 جام سیالۍ سږ کال په اکتوبر میاشت کې د لسو لوبډلو په ګډون په هندوستان کې پیلېږي چې د هند او پاکستان سیالي به د اکتوبر پر 15مه نیټه په احمد آباد ښار کې پیل سي. له پاکستانه په لومړنیو راپورونو کې ویل سي و چې شایي هغه هیواد په نړیوال جام کې ګډون ونه کړي. دواړه لوبډلې به تر نړیوال جام وړاندې په آسیا جام کې سره مخامخ سي چې په پاکستان کې پیلېږي، خو د دوی سیالي به سریلانکا کې ترسره کیږي. د پاکستان او هندوستان د خرابو اړیکو اغیز اوس مهال پر لوبو هم پریوته دی، خو کرکټ بیا په ځانګړي ډول ډیره صدمه لیدلې ده. د کرکټ نړیوال شورا له ټورنمنټونو پرته دواړه ملکونه هیڅ ډول دوه اړخیزې سیالۍ نه کوي. دغه راز اوس مهال د هندستان کرکټ بورډ او حکومت په خپل سترو سوداګریزو سیالیو آی پی ایل کې هیڅ پاکستانی لوبغاړي لوبڅار روزونکو او تبصره کوونکو ته هم اجازه نه ورکوي. باید وویل سي چې په سژنی نړیوال جام کې به افغانستان هم د دغو هیوادونو په ګډون له ټولو ګډونوالو هیوادونو سره سیالي ترسره کړي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې خپل دواړه سیالۍ له چک جمهوریت او موزمبیق هیواد سره مساوي کړي دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې یاد سیالۍ د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره شوې چې افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د چک جمهوریت پر وړاندې څلور د څلورو په مقابل کې لوبه برابره کړه. دغه راز په دویمې سیالۍ کې چې د اګست په اتمه نیټه له موزمبیق هیواد سره ترسره شوه هم دوه د دوه پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د فوټسال ملي لوبډلې تر دې سیالیو د مخه د مرکزي آسیا په سیالیو کې دویم مقام ګټلی و. باید وویل شي چې د فوټسال په تازه اعلان شوې نړیوالې درجه بندۍ کې افغانستان څلور نمرې نور پرمختګ هم کړی دی چې له شپږ شپېتم مقام څخه دوه شپېتم مقام ته رسېدلی دی. د افغانستان د تکواندو اتو لوبغاړو په بیلابیلو وزنونو کې د سپینو زرو او برونزو شپږ مډالونه ګټلي دي. یادې سیالۍ په جنوبي کوریا کې د روانې اونۍ په پیل کې ترسره شوې. دغه راز د تکواندو افغان ملي لوبډله به په همدې میاشت کې په نورو نړیوالو سیالیو کې هم برخه واخلي. د دې موضوع په تړاو به بشپړ جزئیات له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کیم انیونګ په نړیوالو سیالیو کې چې په جنوبي کوریا کې ترسره شوې د شپږو مډالونو په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړ. په دې سیالیو کې د افغانستان په ولید تکواندو اتو لوبغاړو ګډون کړی وو چې رامینا مینی د لومړی وزن لوبغاړي په خپل لومړی سیالۍ کې د جنوبي کوریا لوبغاړي ته ماتې ورکړه، مګر په دویمې سیالۍ کې له کاناډایي سیال څخه ماتې وخوړه او د برونزو مډالې وګټه. دغه راز محسن رضایی په دویم وزن کې خپل امریکایي، کوریایي او آسترالیایي سیالانو ته ماتې ورکړې، خو له هنګري سیال څخه یې ماتې وخوړه او د سپینو زرو مډالې وګټه. په دریم وزن کې بیا بیژن صدرزاده په خپلې لومړۍ سیالۍ کې له کوریایي سیال څخه ماتې وخوړه او هیڅ مډالې ونه ګټه. همدارنګه حکمت الله زین په څلورم وزن کې ښه وځلید چې خپل عراقي او کاناډایي سیالان یې مات کړل، خو هغه بیا د کوریایي سیال پر وړاندې لوبه وبایلله. امید صحاق بل افغان تکواندو بازو چې په دې سیالیو کې یې د اتلولۍ چانسونه هم ډېر زیات و، خو ویل کېږي چې د لوبڅار د غلطو پریکړو پر اساس هغه د سرو زرو له مډال څخه بې برخې شو او کوریایي سیال ته یې لوبه وبایلله. په شپږم وطن کې رامش حسیني سیالي وکړه چې خپل لومړنی سیال چې د ګوام هیواد اړوند و په غټ توپیر یې ماته ورکړه، خو د آسټرالیاوي سیال پر وړاندې مات شو او د سپینو زرو مډالې وګټه. په اووم وزن کې بیا محمد اشرف شکران د افغانستان لپاره سیالي وکړه او خپل لومړني دوه سیالان یې مات کړل، خو په پایلوبه کې یې ماتې وخوړه او دویم مقام یې وګټه. په اتم وزن کې علي اکبر امیری سیالۍ وکړه. هغه د باکو هیواد لوبغاړي ته ماتې ورکړه، خو په نیمه پایلوبه کې له خپل ازبکستاني سیال څخه ماتې وخوړه او د سپینو زرو مډالې وګټه. د کیم انیونګ په نړیوالو سیالیو کې چې د جنوبي کوریا په موجو ښار کې پیل شوې وې، د تکواندو 260 لوبغاړو ګډون کړی و چې د افغانستان لوبغاړو پکې دوه د سپینو زرو او دوه د برونزو مډالونه وګټل. ویل کېږي چې تر څو ورځو پورې به د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د جنوبي کوریا چون ښار ته لاړه شي او هلته به د کوریا په آزادو نړیوالو سیالیو
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان کرکټ بورډ تازه اعلان کړی دی چې پخوانی لوبډل مشر انضمام الحق یو وار بیا د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. یاد بورډ د اګست په اوومه نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلی انضمام به خپله دنده د راتلونکي آسیا او نړیوال جام ته د لوبډلو له ټاکلو پیل کړي. نوموړي تر ټاکل کېدو وروسته ویلي دي ورسپارل شوې دنده خورا ستونزمنه ده او هڅه به وکړي چې په دې لنډ او تنګ وخت کې تر ټولو پیاوړي لوبغاړي د پاکستان ملي لوبډلې ته وټاکي. ټاکل شوي چې افغانستان او پاکستان هم په روانې میاشت دری ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. انضمام الحق تر دې وړاندې هم د پاکستان د ملي لوبډلې د روزونکو غوراوي کمیټې د مشر دندې ترسره کړي دي. باید وویل شي چې ښاغلی انضمام په 2015 زیږدیز کال کې د افغانستان ملي لوبډلې د مشر روزونکو په توګه هم دنده ترسره کړې ده. استرالیا را روان نړیوال جام ته خپل ابتدایي 13 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د یاد هیواد کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې اعلان شوی لوبډله به یې تر نړیوال جام پورې په بیلابیلو لوبلړیو کې سیالۍ وکړي او غوره 15 کسان به نړیوال جام ته ولیږي. استرالیا د کرکټ په نړۍ کې له هغو هیوادونو څخه ده چې تر ټولو هیوادونو یې زیات نړیوال جامونه ګټلي دي. په اعلان شوې لوبډله کې ډیوډ وارنر، سټیو سمیت، شان ایبټ، اشتن اگر، الیکس کیری، نتن ایلز، کیمرن گرین، ایرن هارڈی، جاش ہزلیوڈ، ٹریویس ہٹ، جاش اینگلیس، میچل مارش، گلین میکسویل، تنویر سنگا، میچل سٹارک او ادم زمپا شامل دی. دغراز پاٹ کمنز با پدی نړیوال جام کې د استرالیا د لوبډل مشر په توګه دند تر سره کوي. یا د لوبډل با پراتون کې میاشتو کې لومړی له سویلی افریقا او بیا له هندستان سره د شلوریزو یو ورځنی او سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. باید وویل شي چې استرالیا روان کال په لومړي ځل د ټیسټ اتلولیو پیلو به هم وګټله او انګلستان سره یې اشیز ټیسټ سیالیو لوبلړۍ 2-2 برابر کړه. د خزینه فوټبال نړیوال جام د 14 غوره لوبډلو پړاو سیالۍ د اگست 5 نیټه د کولمبیا او فرانسې په بریا سره پای ته ورسېده. د یاد پړاو په وروستۍ ورځ لومړۍ سیالي د کولمبیا او جمیکا ترمنځ و چې 1-0 پر وړاندې کولمبیا وګټله. دغه راز دویمه سیالي به د فرانسې او مراکش ترمنځ و چې 3-0 پر وړاندې د فرانسې په بری سره تمامه شوه. د خزینه فوټبال نړیوال جام د کوارټر فاینل پړاو لوبډلې هم معلومې شوې چې یاد سیالۍ به د اگست په 11 نیټه پیل شي. د کوارټر فاینل په پړاو کې به هسپانیا د نیدرلینډ، جاپان د سویډن، استرالیا د فرانسې او انګلستان د کولمبیا پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسې د لوبو له میدانه اونیزه سپورتي خپرونه اورئ. اوس د خپرونې دویمه نیمایي ده. دا ځل مو د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د اعلان شوي ملي لوبډلې په سریلانکا کې د سیالۍ او نورو مسایلو په تړاو مرکه کړې ده. د دې اونۍ د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمد زید نور په مرکه کې واورئ. ښاغلی احمد زید، د پاکستان پر وړاندې د افغانستان په اعلان شوي لوبډله مو نظر څه دی؟
د پاکستان په خلاف باندې لوبډله تقریبا متوازنه او منظمه ښکاري. که سپین بالینګ وګورو، فاسټ بالینګ وګورو او بیټینګ آرډر وګورو، د سلیکشن له بنیاد نه سده متوازن ښکاري. خو که تخنیکي لحاظ باندې بیا موږ وګورو، لوبډلې په تیاری کې ډیر کارونه دي چې هغه باید ترسره شوي وای او په هغو باندې کار شوی وای. نو داسې ښه تیاری ماته نه ښکاري چې سوی ده. نورو لوبډله چې ده د انتخاب په اړخ کې که وګورو، فاسټ بالینګ برخه یې پوره ده، د بیټینګ برخه د سپین بولینګ برخه پوره ده، تخنیکی ستونزې بلري.
د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې په وروستیو لوبلړیو کې معلومه شوه چې افغان لوبډله په میډل آرډر کې لږه ستونزه لري. رحمت شاه، حشمت شهیدی او نجیب الله زدران هغه لوبغاړي دي چې له ډېره وخته ښه پرفارمنس نه کوي. کرکټ بورډ ته څه کول پکار دی چې دغه ستونزه حل کړي؟
هو بالکل، مونږ بار بار دا یو خبره کوو چې مونږ تیاری د لوبډلې سي نه ده سوی، همدغه ځوینه دي چې مونږ لوبډله تقریبا ډېره زیاته نورو ټیمونو بالرانو ته د مونږ بیټسمینان معلوم شوي دي چې کوم ځای کې خامیانې ډېرې دي او ماته نه ښکاري چې په خامیانو د ډېر زیات کار شوی وي چې د مونږ بیټسمینان هغه ځای کې ټارګټ نه سي. که د مونږ اوپنران دي هم ټارګټ دي، که د مونږ میډل آرډر بیټسمینان دي هم ټارګټ دي، او مونږ ته به مخالف ټیمونه اوس ډېر منظم پلان سره راځي او د مونږ لوبډله سده اوس په اسانۍ باندې ټارګټ کېدی سي. مونږ بیټسمینان د نورو دنیا د فاسټ بالرانو لپاره به اوس ډېر زیات مشکل نه ایسي او ټیک. نو په دغه ځایانو کې کار په کار وو او ډېر محنت په کار وو چې په دغه خامیانو باندې کار وسي، اول بیټسمینان پې آؤټ نه سي او هغه ځای کې له خپلو خامیانې سي دي په سترینت یا په قوي نقطو باندې بدل کړي. ماته نه ښکاري چې په دې شیانو کار وسي.
د روزونکي په توګه ووایاست چې د یادو لوبغاړو ځایناستي اوس په افغانستان کې شته؟
بالکل، ځایناستي د لوبغاړو شته. زمونږ د افغانستان د کرکټ خو یو دغه خوشخبری او کوو یو د مونږ خوش قسمتیم ده چې مونږ ډیر با استعداد لوبغاړي لرو. نو مونږ په کورنی کرکټ کې داسې لوبغاړي شته چې د مونږ د ملي ټیم د هر یو د ځایناستی کېدی سي، او ښه تکړه لوبغاړي شته او د مونږ را روان نسل په ډیر تخنیکي څومره تخنیکي مسایل دي په دې باندې سنبال ده او په تکتیکي مسایلو باندې سنبال ده، په کرکټ باندې ډېر زیات پوهېږي. او که هر اکیډمي ته لاړ شي په سلګونو لوبغاړي چې دي سهار نه تر ماښامه پورې د یو پروفیشنل یو مسلکي کرکټ په توګه کرکټر په توګه باندې خپل کرکټ کوي، په مسلکي توګه باندې کوچز دي، روزونکي وسکارو سره کوي چې دا شیان پخواني وو په افغانستان کې. نو بالکل، د موږ د افغانستان د کرکټ آینده ډېره روښانه ده. د هر یو یعنی A to Z چې څومره نیشنل ټیم ده د ټولو ځایناستی شته.
د پاکستان پر وړاندې څه ډول ستراتیژي جوړول په کار دي؟
کو ګورو ستراتیژي جوړول سیدی اسانه کار ده، سم مشکل کار نه ده. مونږ کولای شو سی وینینګ ستراتیژي جوړ کړو، په دې کې د بیټسمنانو د هر بیټسمن رول معلوم کو، کوم بیټسمن به په یو لس کسیز لوبډاله کې څه رول لري او خپل رول به څنګه ترسره کوي. دې ته مونږ یو وینینګ ستراتیژي جوړولای شو، ټول ټیم ته باس بالنګ ټیم جوړوي شو، سپن بالنګ ټیم جوړوي شو، د پاکستان د ټیم بیټسمنان هم مونږ ټارګیټ کولای شو، اته په فیلډ پلیسینګ باندې ډیر کار کولای شو. خو د وینینګ ستراتیژي د جوړولو سره سره د وینینګ ستراتیژي د عملی کولو برخه سیده ډیره زیاته مهمه ده. د مثال په ډول باندې که چې ته مونږ پاکستانی بیټسمنان یا یو بیټسمن چې ته ټارګیټ کوی په کوم ځکه د سوځيږي او کیږي، نو هغه ځکه مونږ ته په کار دي چې بال وکړو، نو هغه ټارګیټ بالینګ مونږ نسو کولای، هغه ځکه بال نسو غورځولای، نو دا د مونږ لپاره بیا مشکلېږي د بیټسمن اوټول. نو همداسې که مونږ یو د یو بالراوند ته یو ستراتیژي جوړ کړو چې هغه ستراتیژي مونږ په ګراوند کې عملي کولای نسو، نو بیا مونږ لپاره مشکل ده. وینینګ ستراتیژي جوړول اولی جوړول ډېر زیات ضروري دي، له جوړولو نه وروسته بیا د دې عملي کول یو لویه برخه ده. چې د هغه عملي کولو په برخه کې به مونږ امکان ولري چې ناکام شو، ځکه چې مونږ دغه د عملي کولو لپاره باید مونږ ډېر ټایم ولرو او لوبغاړي تیار کړو. هغه وینینګ ستراتیژي باید ډېر مخکې تیار شي، هغه په کیمپونو کې تیار شي، هغه باندې کار وشي، ټارګیټ پریکټس وشي، سناریو ټارګیټ پریکټسز باید ډېر زیات وشي. هغه شیان دلته نه کیږي په افغانستان کې، بدبختانه په افغانستان کې صرف هر لوبغاړی لګیای د ځان په تیاری باندې کار کوي. مونږه لوی بدبختی دا ده چې لوبغاړي سیدی د ځان په تیاری لګیا دي او ځان جوړوي، د بل مخالف ټیم ټارګیټ کول او یو ته ستراتیژي جوړول او لوبونه میچونه ګټلو ته تیاری کول، په دې شی باندې په افغانستان کې کار نه ده سوی او نه ما لوسلی دلی. تر څو پورې چې دا کار مونږ ونه کړو، مونږ غټ ټیمونه نسو وهلی او میچونه مشکلی دي.
دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله په سریلانکا کې د بلې لوبډلې کوربتوب کوي، دا به څومره اغیزمن کار وي؟
بالکل، سریلانکا کې یو بل ټیم میلمه کول او دغه کوربتوب کول به فائده صرف مونږ ته داو کې چې مونږ چې سپین بالینګ سیدا چې څومره مشهور ده او سپین بالینګ هم خو سی، نو سپین بالینګ یې د مونږ د نورو ټیمونو لپاره سردردی ده. که سپین بالینګ مونږ ته ښه بالینګ کوي او ډیر چانس ته چې په سریلانکا کې د مونږ سپینران ښه وځلیږي، نو دغه یو چانس مونږ لرو چې مونږ په دې ځای کې ډیر ښه وځلیږو. نور زینا ماته د سی بیټینګ او فاست بالینګ د سی نخکاری سی ډیر به مونږ په دې برخه کې وځلی.
پاکستان هم د لوبلړۍ ته خپل تر ټولو پیاوړي لوبډله لیږي، دا ځل به سره مقابله څنګه وي؟
بالکل، یو د دې لوبو د تیر سیریز مونږ کوم ګټلی و، خو پاکستان سی د مونږ ته خپل ډیر ځوان لوبډله را لېګلې و. دا پیره به دوی خپل مکمل ټیم را لېږي او با تجربه لوبغاړي به را لېږي، او دا فارمټ سی د 500 ورځې فارمټ ده. خو 500 د فارمټ کې سیدا مونږ ډیر زیات په خنخ کارو، نو کوم خپل تاریخ ګورو د کرکټ 1500 کې مونږ ډیر زیات نه یو ځلې دي لکه څنګه چې پکار ده. مونږ یو ویشا کپ سیدا د ای پی ایل نروس کوم ویشا کپ سوي و، هغه کې ټیم ډیر خزلې دلې او لغه نروس ته به مونږ ټیم سیدا په ون ډی کرکټ کې دومره خنه ده زلې دلې. خو تا مې د کرکټ تر کوي سو پاکستان ډیر ایکسپیرینس ټیم ده، پاکستان با تجربه ټیم ده، په یو ورځنی لوبو کې
د افغانستان په اعلان شوی لوبډلې کې سلیم ساپه وفادار مومن چې د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو کې ولوبول شول پوره چمتو نه ښکارېدل او دوی ډیر وخت له کرکټ وروسته هم و. فکر کوي چې دې لوبډلو ته یا دې سیالیو ته هغه لوبغاړي مناسب دي؟
او سلیم ساپه او وفادار مومن چې دي دغه د بیټسمن د اوټولو مهارتونه له دوی سره نسته، ځکه دوی ښه ټارګیټ نسی وستای او د ټارګیټ کې بال نسی کوي، دوی سره دی ویریشنز هم ډیر زیات کمای ده، او دوی سره سیدا سوینګ بولینګ هم نسی کولای لکه څنګه چې پاره کیږي او څنګه چې عظمت کولای شي. بالکل، دوی دوه ټیم کې چول سی بي دي د بډي ورلد کپ د پاره، او دوی ته پکار دي چې د له ټیم سره وساتي، په دوی باندې زیات ټراست دی لوبول نه ده پکار، دوی د ټیم سره وي تر څو پر دوی له ټیم سره او له د ماحول سره او له هټو میچونو له ماحول سره او د بیټسمن د اوټولو په ستراتیژیزو په دې شانو په نت کې کار کوي، دا ښه خبره ده. خو زما په خیال باندې عظمت باندې نوی بال کول سي دي مونږ ویره وو، عظمت سي د دواړه سوینګ ډیر ښه کوي، له ډیر پیس سره کوي، غالک نه مونږ ته फायदा اخیستل دي. پاروکی سره په نوی بال باندې عظمت بالینګ وکړي، نو دا به ډیر اغیزمن وي. او نور دا دو کسان چې کوم دي د دوی نه مات عبدالرحمن ډیر ښکاری نو دوی دواړه دی اوس وخت په بنچ باندې تیر کی تر څو پورې د ایشیا کپ د ورلد کپ لپاره دوی خپل ځانونه تیار کی دومره فټم نه ښکاری او د دوی په لاین او لینث او په دې شانه کې هم ډیر ځاتې مسلې دي نو اوس پورې پر ریدم هم نه دا جوړ دوی په نت کې کوم بالینګ یې ډیر تیز کوي چې کله میچ ته سي دوی د پیس هم ډیر سلو سي هر څه ډیر خراب سي وجه دا ده چې دوی میچ پریکټس هم نسته دوی د وخت پورې ټیم سره وساتل سي
په سریلانکا کې د ایمرجنګ سیالیو پر مهال ابراهیم عبدالرحیمزی خطو پاچونه وکړه ښکاري چې په سیم کنډیشن کې خپ تو پاچونه کولای شي د لوب لړۍ ته نو په کار
بالکل ابراهیم عبدالرحیمزی سدا دایخه یو ښه استعداد ده زمونه ما د ډیره وخت د خزلیګي فرست کلاس کې ولستي کې شپږیزه کې د ټولو کې خزلیګي خو څه زوینه دي انټرنیشنل کرکټ سدا یو بیل لیول ده لدې لوبونه لیول جگ ده نو د ټایم په کار ده سی غلی ول ته یا ځان تیار کی یا غلی ول کې دای لوب یو کی او څه شیان سی دي د تکار په کار ده لکه د پسپرینټ باندې کار په کار ده کریس اٹیکس د دې ډیر ماته سلوخ کاری باز دې د سلیکټ تخنیکی مسایل لیس په دې باندې د کارو کی نو د بنور هم د انټرنیشنل لیول لپاره یو پیاوړی فاست بولر سی نور په استعداد کې هیڅ شک نشته او سیمی کنډیشن د لپاره خو ډیر زیات ضروری ده بال سوینګ کول کی خو مهارت لري ان سوینګ ډیر ښه کوي په کار ده چې د الګ په هر ځکه وساتل سي نور ذاتی ځای نه سي او کرکټ کولو چانس ورکول سي
د دې لوب لړۍ په تړاو مو نظر څه دی چې د کومي لوبډلې د بریا چانس ډیر دی
بالکل که یو شی ته مونږ وګورو که چیرته مونږ سپین بولینګ او فیلډینګ ډیر ښه کیږي نو د مونږ چانسز بیا ډیر دي چې پاکستان له 240 لنزو پورې وسوځو بیا د مونږ ټیم د دې قابل ده سی 240 یا 240 تنه کم رنزونه سی دی چیس کړی پچې ته مونږ یو ټیم مونږ نه 200 اویا 200 اتیا کوي بیا چیس کول د مونږ لپاره ډیر سخت دی ځکه د مونږ میډل لډر بیټسمنان سی دی د مونږ درې بیټسمنان سی دی سل بالا تقریبا په شریکه باندې ډاټس راولي تر ډیره وخت نه که خو میچونو ته وګورو نو سل بالا مونږ درې بیټسمنان سی دی ډاټ کوي نو په هغه صورت کې بیا مونږ ته 200 اتیا رنز چیس کول سی دی ډیر سخت سی او نن سبا په ونډه کرکټ کې یو د سټیم نسته سی هغه تر 200 او 200 رنزونه کم رنزونه وکي مونږ یو صورت کې چانسز لرو او امیل لخپل سپین بدلان نو امیل لرم سه په سریلانکا کې به خزلېږي
هغه کوم مهم بدلون دی چې تی غواړي باید افغان لوبډله کې راشي
بالکل دی افغانستان ټیم تاسو کوم کوچینګ سټاف ده دا خو باید ټول تغیر سي دا ډیر مهم زیات بدلون ده ځکه چې د ټیم په تیاری کې هیڅ رول د ما په خیال باندې نه ادا کوي ټیم هیڅ تیار نشه ځکه ټارګټ تیار بالکل نشه خو هم دا خبره سوي ده که څوک په شارټ پیچ اوټیږي او سم شارټ پیچ اوټیږي که د چا سټرایک روټیشن مشکل دي هغه سم سټرایک روټیشن مشکلات لري که د چا فټنس مشکل دي هغه سم د فټنس مشکل لري نو اول خو کوچینګ سټاف او دا د روزنه برخه او دا ټول او دا ټرینران دا باید تغیر او تبدیل شي بل څه د میډ راډر کې از کوم کیسه موږ ګوربز او ټیګي ولغنه روسته موږ کوم سره کوم لوب کیږي په دې ځای کې یو بیټسمن په کار ده چې د درې لوبغاړي سی یو قسم لوب کوي تقریبا ډیر ډیفنسیو لوب کوي د دې منس کې یو ال راونډر لوبول په کار دي تر څو پورې موږ د رنزونو په چیس کولو کې او د رنزونو په کولو کې څه مشکل ونه لرو پراپر بیټینګ آرډر لوبول په کار دي ته 15 شپږو بیټسمنانو پورې پراپر بیټسمنان سي دی لوبول په کار دي ډیر زیاته تکیه سي ده په بولینګ نه دی کول خاص کر په سپن بولینګ کول په کار نو موږ په اړه برخه کې باید پیاوړي اوسېږو او کوم جیو کې څنګه بل مهم شای سي دا عظمت نه موږ هیڅ کار نه داخسته عظمت نه باید ډیر زیات کار واخستل سي هم په نیو بال باندې ولو بول سي بولینګ پی اوسې او هم مخ کې چانس په بیټینګ کې ورکول سي یا یو ځای ورته معلوم کی غته یو رول ورکی یو ټارګټ ورکی چې هغه خپل ځان پوه سي نو د منګا پټین کې فرق دی بیټینګ او دی بولینګ اوورال به ډیر فرق منګا محسوس کوم
په اخر کې راته وایې کومه مهمه مشوره افغان لوبډلې ته لري
بالکل مشوره مې داده چې له بایلونو نه باید موږ ونډار شو او هر سړی باید خپل ډاډا لوبو کې خپل کومې کوي نکتی سي دي هغه باید بالکل استعمال کړي او کوشش وکړي چې څه شي زده یې هغه په ګرون کې پری دي او لوبې نه وروسته باید د ارمان دونه کې چې موږ باید کشکې دا کړی وای او کشکې دا کړی وای. نو مطلب مې دا ده چې یو سل لس فیصده کوشش سره د ګرون ته کوش کله چې له ګرون نه راوځي او لوبې بایللي چې دی مطمئن وي چې ما یو سل لس فیصده کوشش کړی و لوبې کې ګټلو بایلل ستا. نو ښه ډاډه دي وکړي د موږ دوه ورسره دي او زبردست کرکټ دي وکړي او له بایللو نه ډرېږي ګټلو بایلل په لوبه کې ستا.
د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونې درنو مینوالو د دې ونې خبرونه همدلته پای ته رسیږي. لملتیا مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.